آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم ځلی انتخاباتو د رای او تفتیش او شمیر په دریم ځل وځنډول شو. په قندهار کې په یوې پوځي قرارګاه باندې ډله ییز ځانمرګي بریدونه شوي دي او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند د غځولو هڅې روانې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوي. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویلي دي چې په تیره یوه میاشت کې پولیسو د یو بارني په شمول شپږ اویا تنه د مخدره موادو د قاچاق په پیښو کې نیولي دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او جعفر خان د دې ساعت خبرونه وایو.
زما سلامونه هم ومنئ. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رای او تفتیش او شمیرل نن د دریم ځل لپاره ودرېدل. د ټاکنو د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانه وایي د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د ټیمونو ترمنځ اختلافات د دغې لړۍ د درېدو سبب شوي، خو دواړه ټیمونه بیا پر یو بل د دغې لړۍ د ځنډولو تور پورې کوي. د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ډلې غړی داود سلطانزوی وایي له ټولو ستونزو سره سره دوی د ملګرو ملتونو کړنلاره منلې ده او د رایو د تفتیش د لپاره بل هیڅ دلیل نه دی پاتې. د خپل سیاله ډله تورن کړ چې په لوی لاس دغه بهیر ځنډوي، خو د ډاکټر عبدالله د ډلې یو ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې د دواړو ټیمونو د تفتیش په تړاو د ملګرو ملتونو د وړاندیز شوي کړنلارې پر اساس موافقه کړې وه، خو په خبره د ښاغلي غنی ډله د دغې کړنلارې له شپاړسمې مادې سره ستونزه لري. د رایو تفتیش وړاندې هم دوه وارې ځنډول شوی و، خو دا ځل په داسې حال کې ځنډیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د تفتیش په بهیر کې د پر خپل منځي اختلافونو هم خبرې وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په قندهار کې د نامنیو په دوه جلا پیښو کې د ریګستان د امنیت د قومندان په شمول اووه دولتي عسکر وژل شوي دي. دغه راز په دې بریدونو کې د چارواکو په وینا د درې ځانمرګو برید کوونکو په ګډون څلور دیرش وسلوال وژل شوي دي. دا ځل وسلوالو طالبانو د قندهار په ژړې ولسوالۍ کې د ملي پوځ په مرکزونو باندې ډله ییز ځانمرګي او وسلوال بریدونه کړي دي. په جنوب کې د 215م اتل قول اردو ویان ډګرمن محمد محسن سلطانی د امریکا غږ ته وویل چې په دې نښته کې څلیرش وسلوال، درې ځانمرګي او د ملي پوځ یو عسکر وژل شوی او اووه کسه نور زخمي شوي دي. بل پلو د لوګر چارواکو ویلي دي چې د دې ولایت د محمد اغې د ولسوالۍ د کشم په کلي کې تیر مسخوتن یو شمیر ناپیژندل شوو وسلوالو د تراوی د منځ په وخت کې درې مونځ کوونکي د جماعت ویستل او وی وژل. د لوګر د والي نطاق دین محمد درویش د امریکا غږ ته ویلي دي چې درې واړه وژل شوي کسان ځوانانو، کومې رسمي وظیفې او دښمنۍ یې نه درلودې. ښاغلي درویش ویلي دي چې وسلوال تر پیښې وروسته تښتېدلې دي. تر اوسه هیچا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
په داسې حال کې چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د انساني ضرورتونو د ترسره کولو لپاره دولس ساعته اوربن نیمایي ته رسیدلی، ډیپلوماتان هڅه کوي چې په غزې کې د سولې یو اوږد اوربن وشي. ډیرو خلکو له دغه اوربن نه په استفادې سره په هټیو او بانکونو کې خپل کاروبار ته ورګرځېدلي او هیله یې دا ده چې د شوي اوربن موده نوره هم زیاته شي. د غزې یو اوسیدونکی محمد ابو شعبان وایي دوی اوږدمهاله اوربن غواړي.
12 ساعة بالنسبة للي احنا شفناه قليل جدا، يعني احنا بنتمنى تكون هتهدئة طويلة الامد. يعني
دي واي موږ اوږد مهاله اوربن غواړو، د 12 ساعتونو اوربن نه غواړو. 12 ساعته موږ ته د راپې خوشو اړتیاو د پوره کولو لپاره بس نه دي. زموږ هیله ده چې اوربن اوږد شي او وژلو او ورانیو ته بیا ورونه ګرځو. که د الله رضا وه حالت به ښه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د بارنی او چارو وزیر جان کیری په پاریس کې دی چې د ترکیه د بارنی او چارو وزیر داود اوغلو سره وګوري. د قطر د بارنی او چارو وزیر العتیه به ورسته له دوی سره په خبرو کې برخه واخلي. دا چې ولې د قطر د بارنی او چارو وزیر په خپل وخت خبرو ته نه دی ورسېدل یو لړ پوښتنې پیدا شوې دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې د هغه الوتکه ځنډیدلې ده. ترکیه او قطر ځکه مهم بلل کېږي چې په دې وروستیو وختونو کې له حماس سره مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا د باندنی او چارو وزیر ځکه له حماس سره مخامخ خبرې نشي کولی چې متحده ایالات حماس یو تروریستي سازمان بولي. جان کیری له یوې اونۍ منډه تړو وروسته د اسرائیلو او حماس ترمنځ د 12 ساعتونو اور بند کړ، او اوس یې هڅه داده چې دغه اور بند د 12 نورو ساعتونو لپاره هم ادامه ولري.
لسګونه فرانسوي سرتیری په مالی کې دي چې د الجزائر د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې په پلټونو کې برخه واخلي. په دغه الوتکه کې یو سلاوت لستنه سپاره وو او ټول مړه شوي چې یو لسې فرانسویان او بخی یو پنځوس فرانسویان وو. الوتکې د بورکینا فاسو نه الجزائر او بخی الوتکه د بورکینا فاسو نه الجزائر ته روانه وه چې د پنجشنبې په سهار ولوېدله. د علت د پیښې معلومولو لپاره څېړنې روانې دي، خو فرانسوي چارواکي شک لري چې د خرابې هوا له کبله به دغه الوتکه غورځېدلې وي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي د الوتکې د ثبت ماشین بلک باکس موندل شوی او څېړنې روانې دي. د الوتکې په نورو مسافرو کې څلېرش د بورکینا فاسو، اته لبنانیان، شپږ الجزائریان او پاتې نورې د شاوخوا دولس نورو هیوادونو وګړي دي.
مانګ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د امریکا یو لوړ پوړې پوځي چارواکی وایي روسیا د اوکراین د تاوتریخوالي یو زړه نازړه برخواله ده. د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن ډیمسی ویلی دی په دې باور دی چې د روسیې پوځ او مشران د اوکراین په روانې جګړې کې یو ډول نه یو ډول زړه نازړه او بې تمایله برخوال دی. خاغلی دیمسی دغه سرګندونې داسې مهال کړې دي چې امریکا روسیا تورنه کړې ده چې د اوکراین بیلتون غوښتونکو ته روسي وسلې استوي. نوموړي چې د امریکا په کلورادو کې په یوې امنیتي غونډې کې خبرې کولې وویل چې له دې پلوه اندېښمن دی چې په روسیا کې د ملت پالنې پارېدلې احساسات به د اروپا نورو برخو ته خواره شي.
د سوری لپاره د ملګرو ملتونو د ډلې مشر په نړیواله کچه د سوری جنگي سیمو ته د وسلو د انتقال د بندولو غوښتنه کړې ده. برازیلی ډیپلومات پاولو سرجی پینیرو د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو رادیو ته په وینا کې ویل د وسلو د لیګلو سیالي د بند شي او غړي هیوادونه باید ټولو خواو ته د وسلو انتقال ودروي. ښاغلی پینیرو وایي ټول خلک غاړي په ناوړه ډول بشري حقوقونه تر پخو لاندې کوي، خو له هیڅ سره هم حساب او کتاب غون شو. د ټینګار وکړ چې د سوری جګړې له پوځي لارې نه حل کیږي او یوازې نه لارې خبري ترې دي. د سوری کورنۍ جګړه څلور کلنه شو، خو لا هم د پاتې رسیدو کوم څرکی نه لګي. د عراق پولیس وایي وسلوالو کسانو یو مخاور سونی سیاستوال تختولې دي. پولیس وایي وسلوالو چې په لسو تورو سپورټي ګاډو کې راغلي وو د جمعې پورز نه وخته د طب ډاکټر او د بغداد د ولایت شورا مشر ریاض الدحده و تختو. تر اوسه لا معلومه نه ده چې الدحده پولیسو توقیف کړی او که تختول شوی دی. نوموړی په 2012 کال کې له ترهګرۍ سره د اړیکو لرلو په تور زنداني شوی و. د شیاګانو په مشرۍ د لومړي وزیر نوري المالکي حکومت تل مخور سوني سیاستوال له اورپکو سره په اړیکو لرلو تورن کړی دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د هغو سترو شرکتونو چې د وړې او پرمختللې ډلې وبللې په دې باندې اعتراض کړی دی چې له امریکا څخه په دې خاطر وځي چې مالیه ورنکي. جمهور رئیس اوباما په خپل هفته ییز راډیوي وینا کې ویل دغه شرکتونه ډیر کاروبار په امریکا کې کوي، خو خپل تابعیت پټوي او وایي چې له امریکا د باندې وسیږي. دوی دا کار په دې خاطر کوي چې مالیه ورنکي. جمهور رئیس اوباما ویل د امریکا د مالیې په قانون کې دغه خلا دغه کار قانوني بللی دی. د پټولو امریکایانو غږ وکړ چې خپل هیواد سره اقتصادي ژمنتیا ولري او د مالیو په ورکولو سره د قانون دغه خلا ډکه کړي. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. وګورو چې جعفر خان صاحب د سپورت د دنیا نه څه خبرونه ځان سره راوړي. خان صاحب نن څه خبرې دي سپورت کې؟
بلې، د فوټبال نړیوال جام نه وروسته د کرکټ لوبې شروع شوې ده. د فوټبال کوم مهم خبر نشته، البته د افغانستان د کرکټ مهم خبر دا دی چې افغانستان به سبا د زیمبابوې له الف ټیم سره د څلور ورځو لمړنۍ سیالي پیلوي چې البته دغه دا ډول دوه سیالۍ لري چې د څلور ورځو لپاره به وي. افغانان به اختر کوي او لوبغاړي به ورته په زیمبابوې کې لوبې کوي او په دې هیله چې بریاوې ورته راوړي چې دغه اختر یې دوه اختره شي. او یادونه کوم چې تر دې د مخه د یوې ورځې چې کوم څلور لوبې وي افغانستان له زیمبابوې سره دوه دوه دغه سیریز یا دغه لړۍ مساوي کړه چې پرله پسې زیمبابوې ته په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې ماتې ورکړې او د کرکټ په حساب هغه نړیوال شنون کې او ماهرین یې ګوته په غاښ کړل او دا د افغانستان لپاره یوه لویه بریا وبلل شوه. او د دې تر څنګ د کرکټ په نړۍ کې یو بل خبر دا دی چې د سریلانکا او جنوبي افریقې ترمنځ ټیسټ روان دی چې سریلانکا اوس دویم ځل
لپاره امتحاني لوبې کوي.
ټیسټ معنا د پنځو ورځو د کرکټ یو اصطلاح ده چې د پنځو ورځو لوبه وي نو هغه ته ټیسټ وایي. درې ډوله لوبې دي، یو د شلو اورونو، یو د یوې ورځې، یو د ټیسټ لوبې. نو اوس سریلانکا دویم وار رنزونه جوړوي او په داسې ښکاري چې پر سعودي افریقا لاس بری دي سریلانکا. نو نتیجه به یې په راتلونکو دوو ورځو کې معلومه.
بس بیا به نتیجه د خیر اعلان کړي. تشکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د رایو د تفتیش لړۍ د اختر تر څلورمې پورې ځنډیدلې ده. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې په دې موده کې باید دواړه ټیمونه خپل اختلافات حل کړي. دواړه ټیمونه یو بل د تفتیش د بهیر په درېدو مسول غني. نور تفصيل د کابل نه د امریکا غ خبريالې بهارت صابر را لګل دي.
د ټاکنو په بهیر کې د رایو د بیا تفتیش لړۍ نن د دریم ځل لپاره په ودرې ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسر مشر احمد یوسف نورستانی وایي د دواړو ټیمونو ترمنځ شته اختلافات د بهیر د درېدلو سبب شوي دي.
موږ د تفتیش بهیر موقتا د اختر څلورمې وځنډولو. دا به د دواړو ټیمونو لپاره کافی فرصت وي څو د مخالفت وړ مواد باندې تفاهم وکړي او خپل نهایي پریکړه صادره کړي.
د ټاکنو د کمیسیون مشر له دواړو ټیمونو نه غواړي خپل منځي اختلافات د حل کړي څو د تفتیش د ټاکنې بهیر په ګړندیتوب په مخ ولاړ شي. خو دواړه ټیمونه یو بل د بهیر د ځنډیدو مسؤل ګڼي. د ډاکټر اشرف غنی د ټیم یو غړی داوود سلطانزوی وایي د ټولو شته ستونزو سره سره دوی د ملګرو ملتونو کړنلاره منلې ده، نو هیڅ راز دلیل نشته چې دوی د بیا د تفتیش د بهیر د ځنډیدو سبب شي.
با وجود تمام ملاحظات بسیار عمیقی که داریم، ما پروسه ملل متحده قبول کردیم و ما حضور داریم در اونجا.
موږ د خپل ټولو ژورو ملاحظاتو سره چې لروی د ملګرو ملتونو کړنلاره مو منلې ده او ورکه ګډیو. دا بهیر په منظم ډول تعریف شوی بهیر دی او سره لدی چې موږ په هیدو چې زموږ نظریات ورکه نه دی منل شوی بیا مو هم و منله. اوس چې مقابل لوری زموږ د خلی خبره کوي دا سم کار نه دی. موږ هیڅ ستونزه نه لرو او بهیر مو منلای دی.
داود سلطانزوی خپل مقابل ټیم ګرموي چې ګوندې په انو بانو سره د بهیر د ځنډیدو لامل ګرځي، خو حقوا د ډاکټر عبدالله ټیم بیا د تحول او تداوم ټیم ملامت بولی. د دغه ټیم ویاند فضل رحمان اوریا وایي
قبلا با نیاجیگری دفتر یوزنبای سازمان ملل متحد یک چکلیستی ترتیب تنظیم و از هر دو طرف
دوارو تیمونو د ملګرو ملتونو د جوړ شوی کلنلار پر احساس موافقه کړي وه چې د تفتیش لړۍ باید پر مخ ولاړ شي. خو اوس د ښاغلي غنی ټیم د دغه کلنلار له شپاړس مادو نه دوه نه مني. په بلې برخه کې موږ تفاهم کړی و چې د نظریاتو د اختلاف په صورت کې اخرنی قضاوت باید ملګري ملتونه وکړي چې د ښاغلي غنی ټیم دا هم نه مني.
د ښاغلي اوریا د وینا او د شوي توافق پر اساس د ټاکنو د کمیسیون د ولایتي دفاترو هغه شمیر کارکوونکي چې په درغلیو کې لاس لرلو باید د تفتیش په بهیر کې ونډه ونه لري. حال دا چې د ښاغلي اوریا په وینا د ټاکنو کمیسیون همدا کسان کابل ته راغوښتي او د تفتیش لپاره یې بهیر ته ورګډ کړي دي. د تفتیش بهیر د مخه تر دې هم دوه ځله د سرطان په شپږویشتمې او بیا د همدې میاشتې په یو دیرشمې نیټې درېدلی و، خو دا ځل او په درېیم وار د بهیر په داسې حال کې ځنډیږي چې د امریکې ولسمشر باراک اوباما پرون د دواړه نوماندانو سره په تلیفوني خبرو کې له هغوی نه غوښتي چې د تفتیش په بهیر کې د پر خپلمنځي اختلافاتو هم خبرې وکړي او د هغوی لپاره دې د حل لارې ومومي. د بل خو یو نامه د یوې لامې پترس کې ویلي د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو سره د دغه ادارې د ترتیب شوې کړنلارې د وړاندیز په سر د خبرو په وخت دا ګڼلې ده چې هغوی ورسره موافقه لري. یوناما په دغه بیان کې چې په کابل کې رسنیو ته استول شوی ویلي دي چې دواړو کاندیدانو ډاډ ورکړی و چې د کړنلارې په اړه تشتو ملاحظو سره سره غواړي د بهیر پر مخ ولاړ شي. یوناما د دواړو کاندیدانو لخوا د کړنلارې د منلو له امله هغوی ستایلي او هیله یې ښودلی چې د کاندیدانو تخنیکي ټیمونه به هم د دغې کړنلارې سره همکاري وکړي. یوناما د ټاکنو د کمیسیون نه هم غوښتي ژر د رایو د پلټنې د دوهم پړاو لپاره د دغې ادارې د وړاندیز له مخې کړنلاره ترتیب کړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په قندهار کې د نامنیو په دوه جلا پیښو کې د ریګستان د امنیت قومندان په شمول اووه دولتي عسکر او د درې ځانمرګو برید کوونکو په ګډون څلور دیش وسلوال وژل شوي دي. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ را لېږلی دی.
دا ځل وسلوالو طالبانو د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د ملي پوز پر مرکزونو ډلې ځانمرګي او وسلوالو بریدونه کړي. د ولسوالۍ په سیاچوي، نادي، چارشخې او پاشمل سیمو کې د ملي اردو پر امنیتي پوستو تیر شپه بریدونه پیل شوي و چې د نن ورځې تر دوو بجو پورې دوام وکړ. په جنوب کې د 215 اتل قلي اردو ویاند ډګرمن محمد محسن سلطانی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې نشته کې څلورویش وسلوال او درې ځانمرګي برید کوونکي او له حکومتي لوري څخه بیا د ملي پوځ یو سرتیری وژل شوی او اووه تنه دولتي سرتیری ټپیان دي. د زیاتوی چې د بریدکونکو شمیر تر 250 تنو پورې رسیدي چې د گاونډي هلمند له سنگین څخه د جګړې سیمې ته ځانونه رسولي وو. د وی وسوالو په سیمه کې د سبزیو له موټرو څخه په استفاده د عام خلکو په باندې وستې او مهمات د جګړې سیمې تر انتقال کړي وو. په دې برید کې درې ځانمرګي برید کوونکي او څلورویش نور وسوال برید کوونکي وژل شوي. دغه راز یو تن د ملي پوځ سرتیری وژل شوی او د پوځ د څلورو سرتیرو په ګډون اوه ګډ افغان عسکر ټپیان شوي هم دي. جګړه نن ماپښین پای ته رسیدلې. د ژړی ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي هم وایي چې د نامنوي پیښې له هلمند څخه کندهار ته راغځېدلې او که پر وخت چاره ونه سي ممکن دغه ډول پیښې نوري هم زیات شي. هاخوا د کندهار په سرحدي ولسوالۍ ریګستان کې بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته کې د ولسوالۍ امنیت قومندان څارمن بسم الله جان له خپلو 15 ملګرو سره وژل شوی. د کندهار ولایتي ویاند دواخان مینپال وایي چې په دغه پیښه کې اووه تنه د دولت وسلوالو مخالفین هم وژل شوي دي. د زیاتوي چې لسګونه د دولت وسلوالو مخالفینو د ډیورن پولي له پوري خوا څخه تیر ورځ په ریګستان ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي و چې د نن ورځې تر پیل پورې دوام درلود. وسلوالو طالبانو د جړې د پیښې مسولیت منلی او رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې افغان پوځیانو ته د درنو تلفاتو د وراړولو ادعا کړې. افغان استخباراتي منابع باور شي چې په دې ورسوي کې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه ډول ډلیز بریدونه تر ډیره پورې د هغوی بهرني توندلاري ملګري رهبری کوي او د کندهار په دغه دواړه تازه بریدونه کې د بهرنیو جنگیالیو جسدونه هم شامل ګڼي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویلي دي چې په تیره یوه میاشت کې پولیسو د یو بارني په شمول شپږ اویا تنه د مخدره موادو د قاچاق په پیښو کې نیولې دي. پولیس وایي دا کسان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې نیول شوي دي. د راپور تفصیل د کابل نه د امریکا خبریال اکرام شینواری را لېږلې دي.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې پولیسو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په تیر یو میاشت کې د یو ترکي وګړي په ګډون شپږ اویا تنه د مخدره موادو د قاچاق په جرم نیولي چې یوه میرمن هم پکې شامله ده. د دغه مرکز لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې یو افغان میرمن چې درې کیلو ګرامه هیروین قاچاق کول د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د دغه مرکز بیان وایي چې د شپږ اویا تنه مخدره موادو قاچاقبرانو سره درې سوه کیلو ګرامه هیروین، دوه کیلو ګرامه ګرامه مورپین نږدې شپږ ټنه اپین او څه باندې درې نیم ټنه چرس هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د مخدره موادو سازمان او قضایي مرکز د پولیسو په لاس د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیولو خبر په داسې حال کې خپور کړی چې د کابل پولیس وایي چې د کابل هوایي ډګر شاوخوا ته یې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د کابل د پولیسو کمانډان جنرال ظاهر د شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې دوی ډاډه دي چې اوس د حکومت مخالف وسلوال د کابل هوایي ډګر 15 کیلومتر ته هم نشي ورننوتلی. جنرال ظاهر ویل د جمهور رئیس د هدایت او د کورنۍ چارو وزیر د امر لمخې د کابل هوایي ډګر په دننه کې زیات شمیر پولیسو ټولګي ځای په ځای شوي دي چې لمخې یې د امنیتي پلوه خلکو ته ډاډ ورکوم چې مخالفان د هوایي ډګر 15 کیلومتر ته هم نشي ورننوتلی. تیره میاشت د کابل په هوایي ډګر درې ځلې مخالفو وسلوالو بریدونه وکړل چې په یو برید کې د کابل هوایي ډګر په پوځي برخه کې د یو توغندي د لګېدلو له امله په هوایي ډګر کې ولاړ د افغان قواو درې پوځي هلیکوپټر زیانمن شول. قسم چې جنرال ظاهر د هوایي ډګر دننه مهاواتي ته د مخالف وسلوال د نوټلو په باب خلکو ته ډاډ ورک خو هغه په هوایي ډګر د مخالف وسلوال توغندیو د بریدونو احتمالات رد نه کړل. ویل چې پاکستان د کراچۍ په هوایي ډګر باندې د پاکستانی مخالف وسلوال د برید وروسته مخالف وسلوال د سیمې د استخباراتو په مرسته د کابل په هوایي ډګر بریدونه زیات کړی دي خو هغه ویل چې دوی وځ دغه بریدونو مخه نیولې ده. جنرال ظاهر په دغه خبري کانفرنس کې د کوچني اختر په ورځ شپو کې خلکو ته د خام نتی چاپیریال د برابرولو وعده هم وکړه. ویل چې سل نه شپې به د کابل په خار کې امنیتی تدابیر زیات شي. جنرال ظاهر ویل د نشپې له 12 بجو وروسته به د اختر لپاره په خار کې کلک او ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول شي. وسوال به پلیټه او د تورو خښو لرونکو موټر باندې ول کیږي او یو ځانګړي زیاته به لیکدول کیږي. هلته مستنتیکین موجود دي ولنه به پښتنی کیږي او دوسیه به ورته جوړوي. موټر به ضبط کیږي او کله چې دوسیه بشپړ شو نو سرنوالی ته به سپارل کیږي. جنرال ظاهر دا ومنل چې د جمهوري اسد د دومزلي انتخاباته وروسته د کابل په خار کې ولر بنظمي رپ مخې ته شوې دي خو هغه ویل چې اوس پولیس دغه بنظمي په لمنځوړلو باندې بریالي شوې دي. جنرال ظاهر په تیرو سلو میاشتو کې په کابل کې د پولیسو لخوا د نه سو شپږتې جرمي کزیو د ثبت یادونه هم وکړه. ویل چې دغه کزیو د 1918 پیخو عملی نیول شوی او یا هم کزی تر کشف لاندې دي او د 1550 پاتو په باب لا پلاتنی روانې دي. جنرال ظاهر ویل چې د کابل د خار د امیر لپاره د کابل په لارو کوسو او همداشان د کابل په دروازو کې به اضافي پولیس ځای پزی شي.
پداستر خاړ دونا بولاو کښو کښو دلوانګو بولا کښو کښو دلوانګو لا کښو یار دلوانگو لو کبھی گو تیرے بنا بولو گچھو گچھو دلوانگو بولو گچھو دا
ته چې لاړې مسافر شو او لو گئے تو کټو دل ونګو لا گټو کشت لا ونګو پمې څوک بي مینا او لو گئے تو گټو دل ونګو لا گټو گټو دل ونګو لا گټو لشتم شو بولو گچو شو دل ونگو لو گچو باران ما پر لشتم شو بولو گچو شو دل ونگو لو گچو لیلا لوان پا درمان دوشن دلی دینا بولو گچو گچو دل ونگو لو گچو چلا ون لوش بیا بلا سر کار جونا بولو گچو دل ونگو لگتو دل ونگو لگتو.
در امریکا غیق آشنا رادیو درنو آوریدون کو نن د خبراتو رو یا گفت و شنود با پروگرام که پدی غیگو چه افغانستان سنگ کولشی چه خپل وارداتی اقتصاد پا تولیدی اقتصاد بدل کی. د پروګرام قربانه عاشق الله رحیم زوی او نجیب الله احمد یاردی. د استودیو د ټلیفون نمبر دی 202 شپږ یو دېرش شپږ دېرش. کولی شئ وروسته خبرونې ته ټلیفون وکئ او اوس خپل سوالونه په فیسبوک کې ولیکئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د افغانستان د جمهور ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو تفتیش او شمیرل نن د دریم ځل لپاره ودرېدل. د ټاکنو کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ولسمشۍ د دواړو کاندیدانو د ټیمونو ترمنځ اختلاف د دغې لړۍ د درېدو سبب شوي. په کندهار کې د ناامنیو په دوو جلا پیښو کې د ریګستان د امنی قمندان په شمول اووه افغان عسکر وژل شوي دي. بل پلو د لوګر چارواکي وایي د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د کیشم په کلي کې تیر ماسخوتن یو شمېر ناڅرګندو وسلوالو د تراویو د لمانځه پر مهال درې لمونځ کوونکي له جوماته تر بیستل کېدو وروسته په ډزو وژلي دي. په داسې حال کې چې د اسرایل او حماس ترمنځ د انساني ضرورتونو د ترسره کولو لپاره دولس ساعته اوربند نیمۍ ته رسېدلی، ډیپلوماتان هڅه کوي چې په غزې کې د سولې یو اوږد اوربند وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې دی چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر داود اوغلو سره وګوري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر العتیبه وروسته د دوی سره په خبرو کې ورګډ شي. سلګونه فرانسوي سرتیری په مالی کې دی چې د الجزایر د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې په پلټونه کې برخه واخلي. په دغه الوتکې کې 113 تنه سپاره وو او ټول مړه شوي چې 11 یې فرانسویان دي. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو د ډلې مشر په نړیواله کچه د سوری جنگی سیمو ته د وسلو د انتقال د بندولو غوښتنه کړې ده. او د عراق پولیسوایي وسلوالو کسانو یو مخور سیاستوال تښتولی دی. پولیسوایي وسلوالو چې په لسو تورو سپورټي ګاډو کې راغلي وو د جمعې په ورځ ناوخته د طب ډاکټر او د بغداد د ولایتي شورا مشر ریاض الدحده وتښتوه. تر اوسه لا معلومه نه ده چې الدحده پولیسو توقیف کړی او که تښتول شوی دی. نوموړی په 2012 کال کې له ترهګرۍ سره د اړیکو لرلو په توره زندانی شوی هم و. د شیعهګانو په مشرۍ د لومړي وزیر نوري المالکي حکومت تل مخور سوني سیاستوال لور پاکو سره په اړیکو لرلو تورن کړی دی.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه پاتې رسیدي خو مخکې دی چې د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل شي. یو ځل بیا یادونه کوم چې نن د خبرو اترو یا گفتو شونې په پروګرام کې په دې غږیږو چې افغانستان څنګه کولای شي خپل وارداتي اقتصاد په تولیدي اقتصاد بدل کړي. کولای شي وروسته خبرونه ته زنګ ووهئ. نمبر دی 202-619-1111. کور مو ودان چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.